پروان ته مخ کړو لاند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړیدونکو غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماټان ګډون کوي. میټیو میلر پرون سیشن به خبريالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازی رینا اميري به د ملګرو ملتو له لوري په دې جوړیدونکو غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د راتلونکي یک شنبه او دوشنبه په ورځو جوړ شي. د افغانستان او سریلانکا ترمن د کرکټ په ورځنۍ لوبه روانه ده. تر دې دمه افغان لوبغاړو 228 منډې جوړې کړې دي. 5 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. 220 اوور روان دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړ چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسي چې د فبروري د 8 نیټې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړی دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د ایران د تیولو وزیر جواد او جوی د دغه هیواد د گازو د وی نل لیک په اوشتو کې نننې دوی چاودنې ترهګری شامل دي. چاودنې هغه د هغه نل لیک په اوشتو شوې دي چې د ایران له جنوب شمال سیمه ته گاز انتقالوي. په دې چاودنو کې چاته مرجوب نه راوښتي. د اوکران په دونیتسک سیمه د روسي پوځانو د نن سهار د توغندوی په بریټ کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وشل شوي او 12 نور ټپيان شوي دي. او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون له روغتون څخه رخصت شو او بیا یې خپل دنده پیل کړه. د امریکا دفاع وزارت بیګا په یو بیان کې ویل چې اویا کلن آستن ته په دسمبر کې د پروستات د سرطان د علاج لپاره تر عملیات وروسته په پرله پسې روغتیایي ستونزې پیدا کیږي. هغه د اکشن بی پروس د مسانې د ناروغي په خاطر روغتون ته انتقال شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د اروپای ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
موږ خپله هڅه کوو چې له نشئی موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیول شي، خو دا کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ امکانات لږ دي.
په یو بل راپور کې به ووري چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونه معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
کتیر یو اونۍ کې خوږ او یاتنه فنشي ته خروج د کسان د زرنج شهر د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخه راټول شوی او د زرنج شهر د متادینو کم ته استول شوی دي.
دا چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې چرسو ته د جواز ورکول به په افغانستان کې د ننه او بهر پر ځوانانو کومې ناوړه اغیزې وکړي، په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډیرول شي او ډیر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لسی.
د منیر په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې د خپلو جرمونو له امله ډیر پښیمانه یم.
موږ نشه وو څلور نفره وو، هلک ته مې یو چې تراړه د موبایل د لګیم کوم هغه نه راکوه، بس د نشي حالات سړی په ځان نه پوهېږي، خو دوا مې جیګر شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اسلام ولی خپلی میرمنې ته په غوسه دی او غواړي چې د څه شي انتقام ترې واخلي. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبانو له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې دي د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې هیئت چې په افغانستان کې د روان وضعیت د څیړنې او دوهې د غونډې په اړه د راپور چمتو کولو لپاره کابل ته راغلی، د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د بدیل کښت، د کوکنارو د کښت، نشئی موادو تولید، قاچاق او استعمال د وضعیت په اړه هم د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین له دې هیئت سره د ملاقات پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی او له دې وضعیت څخه زیانمن سوي بزګران مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د بوټو ګلان غوړېدلي، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت اړولو، د دې کښت څرنګوالي، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د دوهې د غونډې له مهمو بحثونو څخه ګڼل کېږي. ویل شوي چې دا غونډه به د روانې میلادي میاشتې پر 13 او 19 نیټه په قطر کې جوړه سي. د اروپایي ټولنې یو هیئت د توماس نیکلاسن په مشرۍ د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت له نشي موادو د مبارزې له معین سره په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې غونډه کې له نشي موادو سره د مبارزې معین له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د محتاجونو د درملنې او هغو بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي ښاغلي نیکلاسن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمول ستایلي او د همکارۍ ژمنه یې کړې ده. خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګر تیودورا ګروشوفا د افغانستان له بزګرو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
per atunki ke Afghanistan la hakam nizam saram rasta de europai ittehadi de hewadunu fardi masuliyat de che khai har dawlat pe de barake zankari tasmim nishi
or individual member states
da taliban hukumat la nashi mawad sar de mabarazi ba barakha ki da simal par khpal baraliyatob tingar kawi chi de europai tolani de nashi mawad o awtiyad da sarani markaz pa taza sirana kiragli ka cha ham pa Afghanistan ke de kuknaro kasht kam sawi de خلدی هوا څخه د باندې د تاریخ او قاچاک نه کوم سوی. په دې راپور کې راغلی چې دا تاریخ لمړی ایران او پاکستان ته قاچاک کیږي، هلته د مافیایي ډلې هیروین زین جوړوي او بیا یې اروپا ته قاچاک کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له افغانستان څخه د باندې د تاریخ او قاچاک مني، خو دا خبره هم کوي چې دوی به د کوکنارو د کښت مننه کول او ورسته د تاریخ او د قاچاک مخنیوي ته پاملرنه ډیره کړي.
مخپل هڅه کوي چې نشئی مواد سره د مبارزې کچل وړو په بشپړ ډول د نشئی مواد د قاچاق مخه ونیول شي. خدا کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ ابکارات لګ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت منع کول او ویجاړول ته ډیر پام کوو، خو تر دې وروسته به ان شاء الله د نشئی مواد د قاچاق بشپړ منع کول ته ډیر پاملرنه وکړو.
د طالبانو حکومت د استعمال د کوکنارو د بدیل کښت او متاجرو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې دوه کاله کېږي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع شوی، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونه او جاپان د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو بل هیڅ هیواد نه دی حاضر شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرسته وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ژمی له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره د معتادینو راټولولو کمپاین پیل شوی او تر دې مهاله له 2 ولایتونو څخه سلګونه معتادین راټول شوي او د معتادینو د پالنې او څارنې څنګهړو مرکزونو ته وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي دا پروګرام د دې لپاره پیل شوی چې معتادین د ژمی له یخنۍ څخه وژغورل شي او په دې مرکزونو کې د ساتلو ترڅنګ به یې درملنه هم وشي. د معتادینو کورنۍ د دې کار هرکلی کوي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد نشي هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یوه نیمه میاشت کېږي چې ژمی پیل شوی دی، خو اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د واورې له اورېدو سره بې سرپنا معتادین تر بل هر وخت ډېر له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. 45 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت د هرات، فراه، کندهار، غور، کاپیسا، بغلان، لغمان، بلخ او نیمروز په ګډون په 2 ولایتونو کې د معتادینو راټولولو لړۍ پیل کړې او بي سرپنا معتادین ځانګړو خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو حکومت د نیمروز ولایت امنیت قومندانې ویان ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دا معتادین د ژمی له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره راټول شوي دي.
په تیر یوه اونۍ کې اوږ او یاتنه په نشي توکروج د کسان د زرنج شهر د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخه راټول شوی او د زرنج شهر د معتادینو کم ته استول شوی دي.
د طالبانو حکومت سکل په منی کې په هرات، کندهار، کابل او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره 4500 بستریز مرکزونه جوړ کړل چې په دې ډول له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لاندې کړي. د فراه ولایت اوسیدونکو محمد یونس د معتادینو راټولولو د پروګرام هرکلی کوي او زیاتوي چې په ښار کې د معتادینو اوسیدل د خلکو د زوریدو سبب کیږي او د ژمي سړه هوا خپل معتادینو ته هم یو لوی خطر دی.
د ژم پر رسیدو سره یو خو معتادین ته مشکلات جوړ سي، په دې چې هوا یخیږي، هوا چې کله سړه سي او دوی هم د اوسېدلو ځای ونه لري، اتمن به خپل ژوند له لاسه ورکوي. او بل اړخ ته که وګورو د فراه اوسېدونکي به هم د دوی له لاسه په تکلیف اوسي، ځکه چې دوی د خپل نشه یي توکو د لاسته راوړلو په موخه باندې غلاو ته مخه کوي او خلک په تکلیف کیږي.
د نیمروز ولایت اوسېدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت ډېری معتادین تحصیلات او ښه تجربه لري. د دې لپاره چې هغوی د تل لپاره د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي، باید د هغوی لپاره د کار زمینه برابره شي.
دا معتادانو سره ټول ښار عذاب دی. دا ټول یا علمان دي، یا پیزان دي، یا ګور ډاکتران دي. ډاکټري درس ولې نن راغلي دي؟ په معتادانو کې ناسي، په اشغال کې ناسي، دود کې. دا دولت ته خلک ډېره توجه لري چې دا باید ټول کې، دوی ته باید امکانات او کار او ژوندۍ ورته برابره کړي. دا ګټه کور ځای لري، اولادونه لري.
یو معتاد چې سمت نومیږي او تازه په زرنج ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته راوړل شوی وی، په دې مرکز کې د درملنې امکانات نشته. دلته معتادین د زندانیانو په ډول ساتل کیږي.
اوس دلته موږ نیسي او بیرته موږ زندان ته وړي. هلته هر ورځ یو یا دوه معتادین مړه کیږي. په دې ډول نشه نه پرېښودل کیږي. که امکانات وي، ټول معتادین غواړي چې نشه پرېږدي. دا بدمرغه ژوند د هیچا هم خوښ نه دی.
که څه هم د طالبان حکومت په څلور ولایتونو کې د 4500 بستریزو مرکزونو جوړول ګټور کار بولي، خو تر دې مهاله هیڅ یو روغتیایي بنسټ او ملګرو ملتونو استازو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې په دې مرکزونو کې د معتادینو روغتیایي وضعیت له نږدې څخه وڅاري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونو معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو نشه قانوني سوي او د دې هیوادونو حکومتونو ادعا کوي چې چرس یې له خطرناکو موادو څخه پاک کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې یې د چرسو قانوني کولو د ناوړه پایلو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی بزګر په پیل کې دې پوښتنې ته جواب وایي چې حکومتونو د چرسو قانوني کولو په پریکړه کې څومره روغتیایي مسایلو ته پام کړی دی؟
د چرسو مهمه برخه یو مضره ماده چې د تترا هایدرو کانابینول په نام باندې دیږي، تشکیلوي چې د تصفیه شیو حشیشو او چرسو کې دغه ماده یا تی سی د بخی ادا کی چې بخی استل دي، نو دغه ته تصفیه شوی حشیش او چرس وای او دغه دولي قانوني بڼه لري. هغه چې دغه مزره برخه یا تی سی ولري هغه قانوني کېدل نشي. کوم ځای نو کې چې حشیش او چرس قانوني دي، په هغه کې د مزره برخه د چرسو نه استل شوی ده.
په افغانستان کې د چرسو استعمال سنتي شکل لري او یو شمیر خلک ورته د نشه یي موادو په سترګه نه ګوري. غرب ته یو شمیر تللي ځوانان بیا هلته هم د چرسو نشه کوي، نو اوس چې د چرسو استعمال قانوني بڼه خپل کړي، د دې امکان څونه دی چې دا ځوانان د چرسو په دایمي معتادانو بدل شي؟
هغه ځوانان چې غرب ته تللي دي په خواهی چرس استعمال او یا ممکن وست په هغه هیوادونه که چه چرس قانونی بنه لري او دو التزی ده نورو ما اعتادون که
موادو په څنګ کې ممکن په 400 هم محتاج شي، او د دې چانس ډیر زیات دی، خصوصا په ځوانانو کې، ځکه هغوی روحي تشوشات لري. کوم هیواد ته چې تلل چلته به پاتې شي، پاتې به نه شي، کار به ورته پیدا شي، ژوند به څنګه کور ته سلطه، او دا ټول د دې عامل کېږي چې دوی نسبت نورو عادي خلکو ته ډېره مساعد زمینه لري چې محتاج شي په نور مختلف شکلونو باندې، چې حشیش او چرس هغې یوه برخه ده. نو په دوی کې د احتیاط او امکانات ډېر زیات دي نسبت نارمالو خلکو ته.
اروپایی هیوادونو ته ډیری چرس د پاکستان لاره او افغانستان قاچاق کیږي، نو اوس چې د چرسو د استعمال قانون کېدو سره تقاضا هم ورته ډیریږي، دا مسله به په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه څونه ستونزو سره مخ کړي؟
دا ډیره په زړه پورې پوښتنه ده. د چرس تولید په افغانستان کې ډیر زیات دی، او د افغانستان چرس په نړۍ کې ډیر خاص شهرت لري. ځینو خلکو نه مې ویلي کړه چې دوی وایي چې موږ د افغانستان استو، نو د ځینو اوله پوښتنه دا چې د افغانستان چرس سکلی دي یا استعمال کړی دي. دا هم یو نو منفي پاند دی او هم ډیر مثبت پاند دی. که چیرته افغان چارواکي دې ته یو قانوني لاره پیدا کړي، او د افغانستان د چرسو د شهرت نه د دې یو ښه شکل باندې استفاده وشي، او هغه ته قانوني بڼه ورکړي، هم په تصفیه کې ولا کار وکړي، نو دا به د افغانستان لپاره یو ډیر ښه صادرونکی مواد باندې بدلېدلی شي.
په افغانستان کې په عموم کې د نشه یي موادو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، خو په غربي هیوادونو کې د چرسو استعمال د قانون کېدو او د چرسو د نه زیان په اړه خلکو ډیر راپورونه او خبرونه اورېدلي. دا مسله څونه کولی شي خلک د چرسو استعمال ته وهڅوي؟
له بده مرغه د افغانستان په کلچر، سندرو، شعرونو دې کې کوګر چرسو ته ډیر مثبت تبلیغ کېږي. سندرو کې ازما چرسی لاله یازما بنګی لاله، که موږ حقیقت وو په حقیقت باندې سترګې پټینو کو، چرسو استعمال په افغانستان کې خورا زیات دی، چې دا خپل یو څېړنه غواړي، او پوهاوی رښتیا هم ډېر ناڅیزه دی. کله چې دوی یو چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینو هیوادونو کې خو هغه د دې شکل چې هغې نه ده مضره برخه ایستلې ده، دې ته پام کېږي نه، او هغه فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي په هغه هیوادونو چې قانوني بڼه لري، او په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا دې شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي، او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
طبي څېړنو ښودلی چې سګریټ، نسوار او چرس د نورو نشه یي موادو د استعمال لپاره لومړني ګامونه دي. که چرس جواز پیدا کړي، په دې صورت کې به د نورو نشه یي موادو استعمال ته لاره هواره نه کړي؟
په لویدیځو هیوادونو کې لکه چرس چې آزادي په ځینو هیوادونو کې داسې نورم مواد چې زموږ په ټولنه کې ځای نشته دی، هلته خلک ډېر زیات پوه دي، په مکتبونو کې پوهېږي، خبرونو کې، نور په خپله دا چرس چې خرڅېږي په دې باندې ډېر د صحت پیغامونه پشته دي. دومره غټ تاثیر کېدی شي په غربي هیوادونو کې چرسو قانوني کېدل ونه لري، خو غیر مستقیم ډول په افغاني ټولنو کې، په وروسته پاتې هیوادونو کې چې هغوی غربي ټولنې ورته خیالي یا د الګو په شکل باندې ښکاري، په دوی کې ممکن د چرسو او نورو نشه یي توکو احتیاط تشویق کړي یا وهڅوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو منیر چې د خوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی و، لومړی په چرسو او وروسته په خیخه او هیروینو معتاد شو. منیر چې تر څلور کلنې نشي وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسری دی، وایي چې د احتیاط په دوره کې یې ډیر جرمونه کړي او له دې عمله ډیر پښیمانه دی. دا چې منیر ولې او کوم جرمونه کړي او د نشول عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
همداسې مټ مکو زوال خخت ریګونه مبارول او مزدور کاری مکو در پنځم پورې مې درس ویل. پنځم کې چې شوم بس مواد مخادر مې شروع کړ، ولا یو اره مکتب ته تلم انډی ولان مناسبه په غوي چار سو وایل ما چې ولې د مو ته ریښتیا ست د دوتې خوان درک بس زه مارغلم ما چې کایو دوت ما ته راکایو چې مشکل نشته عمل ته مشروع کړ. بیا زیکا پښه شیشه شو هم د کریستال ته چوره سیدم ز شبخانی ته والا شو، والا دا چاپلوس سینې ته مزیان رسیدل دا نه راوتلې ده. دا دی عمل دی واجه دا چې هو هم هغه بیرته والا کی او چې وینه وای ما بس دار دی لاس لیونه کی ډیر خراب کړی روانی تکلیف لګ لګ لرم، یعنی چې عمل ونه کوم غلی ته مشاو کی یا بلچا زدان ته مشاو کی اسه رقم پرګه دیورا زیدا سیوا خیا چې درې سوا چالو سوا امدا شیخ اوتلا نشی لگخ ما یو نیم بیرم دای سیمت والا نا پتا والا او یو نیم احمد دای کار پیسی مصرف والا دسی وقت را غلی دا چی اولا سوا دولا سوا یارا کور کمی چلور سو نی زتن دی تسلیم نور مدین نشی دی پر استفاده کوالا پتم بیخی کلار تم با غم روا کی چی امدا می گتلی اوس مجوان دیر خراب دا یعنی اوسی جیتا نشمت لائی والا چی طول پیگی چی عملی دا ملی ژوندی تم نشت لائی چی اختار وی دا یو بل کورو تا نشت لائی دا یو نیم چی عملی وی کی غلی وی کی بس عملی چی او گری چی دا غال دا یعنی چی چیر تلور چی بس تر گی دا چی در پسی وی چی او دری چی او سی غلی آو نکی آقا کرمو تا خون نرکی چی چوک در پسی وی چی دا غال دا یا دا دا سی دا دا سی مونگ نشو چلور نپرو الگ تم یو چی تراند دا موبیل دا لگیم کم آقا نرکو بس دا نشی آلاتی سڑای پزان نپیگی خود دوا مجی گشو ہم دس مت پنچر وقت ڈام پتا خیٹ میں وشت آگا زخمی شو بیا آگے شب خانے تا انتقال کرو سے پولی چرخی تا انتقال کرو والا مت خیا تم یشت آگے رکڑے ہو کھائے دری میں یشت کی مشکل میں ہو کا سال سرال توان میں ور ایران کا مو میں یشت چلور میں یشت زندان اب تم ایران چکو والا داخو اتو کی جگش والا ساتیری کا والا ابلی را چپکڑو وی افغانی زور نلاری اگا ما تا زور را گلو نا افغانی چنگ زور نلاری اگا چی زجیب شو مالی رازا اگا می چی جیک کرو پز مکا میوشت اوالی سار والا گیدو ساری گنگ شولو دای لار گلاسی را وخستو ما چکو را وخست اگه چی وحالا ما بسلاس می تینونی و چلور چکو می خیط دو وار یه را کدا مال منوی کلی اوس با دیر خجواندو
پا خاطره که مواوری دل چی منیر د نشی پر محال یو ماشوم تپی او یو سړی وزلای دی
دا زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې اسلام په خپل کور کې هیروین ساتي خو د اسلام میرمنه د هغه هیروین را اخلي او پر ډیران یې غورځوي اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځانه سره اراده کوي چې د خپلې میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي دا چې اسلام به له خپلې میرمنې څخه څنګه کسات واخلي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
بکس کے ماں پوڈر کے وہ اس نخکاری خزے وہ خزے چرتا ہے
لاس میں بند ہے ڈوڈے پا خوام
ہم ڈوڈے پرنگ دل وگے وہ نمول دا رہے گے تا یو زل راچا یار یو خود دے خزے نا راچا تو پوز راگا لائیم ہم خائی بیا زما پوڈر چرتا چولی دی
دادے راغلم تھی دی ویت
ہاں پا بس کی دا پوڈر ایو پوڑی ای خیوا اس نشتا دا سشوا
دی غم پوڑی دی سا دا سی رات او آیا چی زہر دی سکڑل
تا پا زہر وی من دا خوا اصل لی اصل اس دارا تا او آیا چه پودر سشوا پودر
آقا می پا دیران واچوان تو آره می در تویلی دی چه خپل جوان خود تباک اوز غاری دی اولادون و جوان دم تباکی دی بانده تپوسا او غم لرلی پودر دی کور تی ولی راوڑی
اوز خشو پا کنی که تر برون پی خوران کوی او پا کور که دارا تا تر پورا شوا وام سون که ما تا پودر را پیدا که گنا بونسته که ما دیو باسم
ز پودر لکو مکما ز خود پودر و دکاندار نیم
بلند مات نشا ولی نیز ما پودر نیشتا ورزوال
خمی اکره بیا هم دا کار کوم دی کور تا با زهر نراوڑی بس تا چی اوازی تپ زهرو که کڑی
کشان دی کور مشنا اوز دشوی ها اوز پانی زشارا وکم اخا
اخ لاسی ماچه
اخ بودنگا
اخ بودنگا اخ بودنگا اخ
نمانه سرم گورم نه نه کن کسان خا اخلام هند څخه اخلام. ازی څنګه مرانه یې سر نن تړلې؟
په سر مې درد دی، پزه او دماغ مې باندې رښتیا تا ویل له خاره د پاسې نسوار درته راوړم. څنګه شو نسوار دې راوړل؟
وړل نه دي واخله
سړیه، د پاسې نسوار خو ما لیدلی دي، د دې نسوارو رنګ بل ډول نه دی. دا نسوار داسې سپین بخون غوندې دي.
دا خاص ناسی نسوار دی، دا ځای نه پیدا کېږي. تو یو ځل استعمال کا، بیا مو د سر درد و نه وینې. همدا اوس یې پزه کې کش کا.
سمه ده،
دا داسې نسوار دی چې تل به یې استعمالوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځه په دغه چوکۍ کېنه. څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړه؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لري او ګنګ سي.
هو ډاکټر صاحب، همداسې یم. خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته ووایم. ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې.
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې د پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې.
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب، میړه مې پوډري دی، پخوا به مې هره ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلی پوډر مه څکوه. خو اوس څه نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکړم، بیا دا نسوار نه راته راوړي، او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي. بس یوازې ده ته معلوم دی، او بیرې د نسوارو ماته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم. زه اوله ایران شومه چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډري یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی، زه پوډري شوی یم؟ ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولي، نو بیا څنګه پوډري شوم؟
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال ورسره کوه. نو د دې لپاره چې میړه دې په آرامه خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډري شوې.
ستا ژوند خو مخکې لا تباه شوی و، زما ژوند دې ولې را تباه کړه؟ دومره لویه دښمني دې ولې را سره وکړه؟ ما خو ستا خدمتونه کول، او هېڅ وخت مې بد نه دي در سره کړي. ته څنګه میړه یې، زما سره دې ولې دومره جفا وکړه؟
دا زادی رادیو درن اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پایته ورسیده. تر بیا مو پر لویا مهربانه لاس پارو، ته خدای پامن.
د زهرو کاروان.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس 22 201.